آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
وسوالو طالبانو په هلمند کې په امنیتی پوسټو باندې په حملو کې ولس اسکر وجل دي. د پاکستان اردو په شمالي وزیرستان کې په هوایی حملو کې شل تنه مشکوک یاغیان وجل دي. او کوردی جنگیالو په سوریه کې د داعش د یو مورچل د نیولو لپاره پرمختګ کړی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. په هند کې حکومت دولس نه غوښتې دي چې د هغوی سره چې په کورونو او درم سالونو کې چې تخمینې 22,000 سره زر پراته دي، هغه دې په بانکونو کې کیږدي چې مجموعي ارزښت معلوم شي. د افریقا یو لوړ رتبه اقتصاد پوه د برنډي په مشرانو انتقاد وکړو چې وایي په دغه ملک کې سیاسي بې ثباتي اقتصادي ستونزې پیدا کوي، او د اخوان المسلمین د منل شوي ګوند طرفدارانو چارواکو ته خبرداری ورکړی که د مصر د معزول شوي جمهور رئیس محمد مرسي د اعدام سزا توثیق شوه، هغوی به په مقابل کې ډیر سخت عکس العمل وښایي. درنو اوریدونکو، دا هغه موضوعات دي چې نن په خبرونه کې به پې تاسو بشپړ رپورټونه واورئ. اوس طاهر اسکزی او زه نظرانه یوسفزی درته د دې وخت خبرونه وړاندې کوم.
چارواکي وایي چې د افغانستان په جنوب کې وسلوالو طالبانو په محلي وخت د جمعې په ورځ ناوخته په څو امنیتي پوستو باندې په حملو کې لږ تر لږه 12 اسکر وژلي دي. دغه ناڅاپي حملې د هلمند ولایت د موسی کلاه په ولسوالۍ کې سوي دي. یو محلي امنیتي مامور محمد اسماعیل هوتک خبریالانو ته وویل چې دا نښتې څو ساعته د شنبې تر ورځې پورې روانې وې. محلي مطبوعات ویل دي چې په دې حملو کې 10 تنه طالبان هم وژل شوي دي، او طالبانو 100 تنه پولیسان نیولي او د ځان سره یې بیولې دي. د طالبانو نتاق ادعا کړې ده چې د دوی جنګیالیو د یوه قومندان په شمول تقریبا 25 عسکر او پولیس وژلي دي.
د پاکستان اردو ویلي دي چې د افغانستان سره سرحد ته نږدې په شمال لویدیځه نارامه سیمه کې په هوایي حملو کې شل تنه مشکوک یاغیان وژل شوي دي. پرون د شنبې په ورځ په یو بیانیه کې ویل شوي دي چې دا حملې د شمالي وزیرستان د دخیلو په سیمه کې شوي دي. دا اطلاعات په مستقله توګه نشي تاییدېدای، ځکه چې په دې سیمه کې جنرالستان په آزادۍ سره نشي تللی. د پاکستان پوځ یو کال مخکې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د طالبانو او نورو یاغي ډلو په مقابل کې لویه مبارزه پیل کړې ده. د پاکستان اردو دا هم ویل دي چې په تعرضي عملیاتو کې 2,800 تنه یاغیان وژلي دي، او د اردو 350 تنه عسکر هم وژل شوي دي. نتاک تورن جنرال عاصم باجوه وویل چې عسکرو په قبایلي سیمو کې په خاص ډول په شمالي وزیرستان او خیبر کې د یاغیانو مورچلونه، مخابراتي زیربناګانې او د پټېدو ځایونه د منځه وړي دي. هغه ویلي دي چې د اردو تعرضي عملیات اوس د افغانستان سره سرحد ته نږدې یوازې څو کوچنیو سیمو ته متوجه دي، او دا چې یاغیان نور نشي کولای په دې سیمو کې ځان ته مورچلونه او د پټېدو ځایونه جوړ کړي.
فعالینو ویل دي چې کوردي جنګیالیو په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د یوه نظامي مورچل خواته په داسې حال کې پرمختګ کړی دی چې د دواړو خواوو ترمنځ سختې جګړې دوام لري. د ابزرویټری په نامه د سوریې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسې پرون د شنبې په ورځ وویل چې د سوریې د کوردي قواو جنګیالیو چې یاغیانو او د ایتلاف الوتکو یې ملاتړ کاوه، د سوریې په شمالي ښار رقه کې د تل ابیب د مهم سرحدي ښارګوټي د نیول لپاره پرمختګ کړی دی. د تل ابیب په زرګونو اوسیدونکي ترکیې ته تښتېدلي دي.
د اوباما حکومت عمان ته هغه شپږ کسه سپارلی دي چې د امریکا د ګوانتنامو په نظامي زندان کې بندیانو. هغوی د خاص نوم او شهرت خاوندان نه دي، او څه له پاسه لس کاله په دې زندان کې پراته وو. د امریکا اردو پرون د شنبې په ورځ وویل چې امریکا د عمان د حکومت سره په ګډې همکارۍ ځان په دې ډاډه کو چې د دغو بندیانو په ور سپارلو کې باید د مناسبو امنیتي او بشري لارو چارو نه استفاده وشي. پنټاګان دغه راز د عمان د حکومت نه مننه وکړه چې د ګوانتنامو د زندان د بندولو لپاره د امریکا د روانو هلو ځلو ملاتړ کوي. دغه شپږ تنه ټول پرون د شنبې پر ورځ عمان ته رسېدلي دي. د امریکا دفاع چارواکو دا ونویل چې دغه شپږ کسبه په عمان کې تر څه ډول محدودیتونه لاندې وي، مګر داسې بندیان د لږ تر لږه یو کال پورې په کور کې نظربند ساتل کیږي او د هغوی کارونه او اعمال تر څارنې لاندې وي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې د تهران او د نړۍ د ستورو طاقتونو ترمنځ وروستۍ ضروري موافقه را نږدې شوې ده، په دې شرط چې په دې پاتې څو ورځو کې نورې نوې مسالې را پیدا نه شي. جمهور رئیس روحانی پرون د شنبې په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د اوږدې مودې خبرې په داسې حال کې پرمختګ کوي چې د یوې بشپړې موافقې د کولو وروستۍ مهلت چې د جون دیرشمه ده را نږدې کیږي، مګر ځینې مسالې له همداسې پاتې دي. ښاغلی روحانی هغې اصلي او مهم مسالې ته چې امریکا او د هغې اروپایي متحدان غواړي چې د ایران د زرعي تاسیساتو تفتیش دي وسي اشاره وکړه او ویویل چې ایران به داسې تفتیش ته اجازه ورنه کړي چې د هغه دولتي اسرار د خطر سره مخامخ کړي.
هیلری کلینټن د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د ځان کاندیدولو په اړه پرون د شنبې پر ورځ خپله لومړنۍ لویه غونډه رابللې وه او په هغې کې خاصه او مهمه وینا وکړه. هغې په دې وینا کې د یوې پیشرفته اجنډا او د مساوي مساعدتونو د منځته راوړلو اعلان وکړ او وعده وکړه چې د منځنۍ طبقې دپاره به مبارزه کوي. میرمن کلینټن په نیویارک کې د روزولټ په ټاپو کې په ټلویزیون کې په یو وینا کې چې ټول ملت ته خبره شوه خپلو طرفدارانو ته وویل چې دا د ټولو امریکایانو دپاره جمهوري ریاست ته ځان کاندیدوي چې په هغوی کې هغه خلک هم شامل دي چې د اقتصادي رکود له کبله تر شاته پاتې شوي دي. هغې وویل چې که تاسو بریالی نه شي امریکا نه شي بریالی کېدی.
د امریکا د ټکساس د ایالت چارواکو ویلي چې یوه وسله وال سړي چې په زغره لرونکي موټر کې سپورو په ډالاس کې د پولیسو په قرارګاه باندې ډزې وکړې، د کړکیو شیشې یې ماتې کړې او د پولیسو موټر یې پنچر کړل او په داسې حال کې وتښتید چې د هرې خوا څخه د پولیسو تر ډزو لاندې و، خو وروسته ووژل شو. پولیسو د هغه زغره لرونکي وان موټر پرون د ډالاس د ښار په اطرافو کې محاصره کړ او دواړو خواوو ترمنځ درې ساعته ډزو دوام وکړ څو په پای کې یې وواژه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. په هند کې حکومت د ولس نه غوښتې دي چې د هغوی سره چې په کورونو او درمسالونو کې چې تخمینه 22 تنه سره زر دي پراته دي هغه دي په بانکونو کې کیږي چې مجموعی ارزښت معلوم شي. انجانا پاسری چا په ممبئی کې یو مشهور درمسال ته ورغلی وه او داسې رپورټ یې جوړ کړی چې زه نظرانه یوسفزئی درته وړاندې کوم. په ممبئی کې په زرګونو خلک سهار وختي د شری سیدیوانګ د درمسال مخې ته د هندوانو مذهب مشهور هاتی سری بګوان ګنیش ته د درناوي او عبادت په خاطر په قطار کې ولاړ وي. کله کله دوی بګوان ته د سرو او سپینو زرو سکې اچوي. د تیرو دوو لسیزو نه دغه درمسال په زیرخانه کې د دغو سرو زرو ډیر ډیری جمع شوي دي. نریندر رین چې د شری سیدیوانګ درمسال مشر دی یوازې د دغو زرو اندازه لګولی شي. هغه وایي
سونا ابھی بھی 200 کلو کا سونا ہے ہمارے پاس اور چاندی 2000 کے اوپر کلو کی چاندی ہمارے پاس ہے.
د دوی سره شاوخوا 209 واخله تر 225 کیلوګرام زر سپین زر پراته دي او 2000 کیلوګرام سپین زر پراته دي، خو هغه په دقیقه توګه د غنشي ویلې چې دا به څومره وي. ویل کیږي چې په هند کې درمسالونو 3000 ټنه جواهرات قیمتي غمی او د زرو سکې او خښتې راغونډې کړې دي. په دې کې ځینې هغه سکې هم دي چې په خوا ورته شاهي کورنیو ورکړې دي. حکومت پلان جوړ کړی دی چې درمسالونه دي د غزر په بانکونو کې کیږدي او په بدل کې به ورته سود ورکوي. حکومت وړاندیز کړی دی چې خلک دې زر ویلې کړي او زرګرو ته دې ورکړي چې په دغه هیواد کې د زرو د مینوالو غوښتنه پوره شي او دا به په دغه هیواد کې د بهرني هیوادونو نه د زرو واردات راټیټ کړي. این آر بنومرتی چې په نوی ډالی کې د مالی چارو او په پالیسۍ په ملي موسسه کې کار کوي وایي چې د زرو د بیو د معلومولو ضرورت هغه وخت پیښ شو چې په 2013 کال کې د تجارتي کسر له وجې په دغه هیواد کې د روپۍ قیمت ټیټ شو. هغه وایي
This is basically an outcome of the crisis we had on the external account for the past
زما په فکر مونږ چې اوس د کوم مشکل سره مخ یو دغه د دوو کلونو د پخوانی مالی بحران نتیجه ده. دویم کال مخکې په ډېره لویه کچه د سرو زرو بهرنیو هیوادونو نه واردات وشول او هغې له وجې د هیواد نه پیسې د باندې وویستلی شوه. په دغه وجه دا وړاندیزونه شوي وو چې مونږ باید د سرو زرو ارزښت معلوم کړو او هغه بیا بازار ته راوباسو. د یادونې وړ ده چې د هند حکومت شاوخوا 15 کاله مخکې هم دغه پلان وړاندې کړی و، خو دغه پلان د زر په بدل کې د لږ سود ورکولو په وجه ناکامه شو. دا ځل حکومت د بانکونو نه غوښتي دي چې هغوی د خلکو ته زیات سود ورکړي او هم دا راز د هغو مالیاتو کمیدۍ هم په پام کې نیولی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د افریقا یو رتبه اقتصاد پو د برنډي په مشرانو انتقاد وکړو چې وایي په دغه ملک کې سیاسي بې ثباتي اقتصادي ستونزې پیدا کوي. افریقایي بانکدار ډونالډ کیروکا د افریقا د وچې مشرانو ته هم خبرداری ورکو چې په بشپړه توګه د اقتصادي ودې ډاډ ورکړي. د امریکا غږ خبریاله انیتا پال د جانسبرګ نه په خپل رپورټ کې وایي چې هلته د اقتصادي ودې د امکاناتو په باره کې د افریقایي اتحادیې د مشرانو عالي غونډه روانه ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د افریقا د پرمختیایي بانک ډیره تازه پیښه دا ده چې کله چې په روانډا کې سیاسي موضوع راپورته شي د هغې په باره کې پټه خوله پاتې کیږي. دا ځکه چې جمهور رئیس ناپیر نکورون عزیزا کوشش کوي چې خپله هغه موده اوږده کې چې په اساسي قانون کې ورته ټاکل شوې ده او دغه اقدام د تاوتریخوالي نه ډک احتجاجونه راوپارول او د نظامي کودتا کوشش وشو. د رواندا اقتصاد نه پو ډونالډ کیبروکا په جهانسبرګ کې د افریقایي اتحادی د مشرانو د عالی غونډې په څنګ کې د امریکا غږ سره په یوه خاصه مرکه کې خبرې وکړلې. د هغه د مرکزی افریقا وړوکی هیواد شو حل پیدا کړ. دغه روغې جوړې په هیواد کې کار ورکړ. دغه هیواد نه په اقتصادي او ټولنیز لحاظ سره ورو ورو پر مخ ځي. دوی ویلي سیاسي بې ثباتي په اقتصاد ډیره قوي اغیزه کوي او ویني چې په بروندي کې دا شان واقع کیږي. او همدغه راز درې کاله پخوا د افریقا په مرکزی جمهوریت کې تاوتریخواله پیدا شوی و. د وای
ناو دی ار تھروینګ اول اف ایت اوی انکلودینګ سم اف دی انویسټمنت ویچ وی ار سیلز هاف دان. We've been supporting them through the budgets.
There was a dizini pange achawuni po shumul la diru shana atir shwede. Che mung pa khpala kiri wu. Ana mung da doi sara da bunyadi karunu abudiji la lari amrasta ka wu. Aza kanu za pa dir dawal shatagwani apsos ka wuma. Aza hila larama che daba da yaw land wakh lapara wi. Aza hila larama che د دغه هیواد مشران په دې پوښي چې دوی تاریخي مسؤلیت لري. مګر کبروکا چې د لسو کالو نه وروسته د می په میاش کې د افریقا د پرمختیایي بانک وظیفه پریښودله نن وایي دا د افریقا د وچې د اقتصاد د راتلونکي په باره کې ان خوشبینه دی. دوی ویلې دا پیشګویي کوي چې د لسو دولسو افریقایي هیوادونو ملي عایدات به په روان کال کې څه باندې 5% وي او د نورو 15 هیوادونو د ملي عاید وده به د 5% تر منځ وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه. دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو پام وکړئ یو بل رپورټ ته. د اخوان المسلمین د منشوي ګوند طرفدارانو چارواکو ته خبرداري ورکړې که د مصر د معزول شوي جمهور رئیس محمد مرسي د اعدام سزا توسیق شوه، هغوی به په مقابل کې ډیر سخت عکس العمل وښایي. د لندن د امریکا غږ خبریال هنری ریجول درالیګلی رپورټ غټه کې تاسو ته سید سلیمان شاه دراوروي. قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغانستان په جنوب کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په محلي وخت د جمعې په ورځ ناوخته په سو امنیتي پوستو باندې په حملو کې لږ تر لږه 18 عسکر وژلي دي. دغه ناڅاپي حملې د هلمند د ولایت د موسی کلا په ولسوالۍ کې وشوې. یو محلی امنیتی مامور محمد اسماعیل هوتک خبریالانو ته وویل چې دا نښتې څو ساعته د شنبې تر ورځې پورې روانې وې. محلی مطبوعات وایي چې په دې حملو کې لس تنه طالبان هم وژل شوي دي او طالبانو څو تنه پولیسان نیولي او ځان سره یې بولي دي. د طالبانو نتا کې دا کړی ده د دوی جنګیالو د یو قماندان په شمول تقریبا 15 عسکر او پولیس وژلې دي. طالبانو تیر کال د زیاترو خارجي عسکرو د وتلو وروسته افغانستان د قواو په ضد حملو ته زور ورکړی دی. طالبان غواړي چې د افغانستان حکومت چې امریکا یې ملاتړ کوي چپ کړي او په ځای اسلامي شریعت نافذ کړي. د پاکستان اردو ویل دي چې د افغانستان سره سرحد ته نږدې په شمال لویدیځه نارامه سیمه کې په هوایي حملو کې شل تنه مشکوک یاغیان وژل شوي دي. پرون د شنبې په ورځ په یوه بیانیه کې ویل شوي دي چې د حملې د شمالي وزیرستان د تخیلو په سیمه کې شوي دي. دا اطلاعات په مستقله توګه نشي تاییدېدلی ځکه چې د سیمې ته جرنلستان په ازادۍ سره نشي تللی. د پاکستان پوځ یو کال مخکې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د طالبانو او نورو یاغي ډلو په مقابل کې لویه مبارزه پیل کړې ده. د پاکستان اردو دا هم ویلي دي چې په تعرضي عملیاتو کې 2200 تنه یاغیان وژلي دي او د اردو 350 تنه عسکر هم وژل شوي دي. نتاک تورن جنرال عاصم باجوه وویل چې عسکرو په قبایلي سیمو کې په خاص ډول په شمالي وزیرستان او خیبر کې د یاغیانو مورچلونه مخابراتي زیربناګانې او د پټېدو ځایونه له منځه وړي دي. هغه ویلي دي چې د اردو تعرضي عملیات اوس د افغانستان سره سرحد ته نږدې یوازې څو کوچنیو سیمو ته متوجه دي او دا چې یاغیان نور نشي کولی په دې سیمو کې ځانته مورچلونه او د پټېدو ځایونه جوړ کړي. فعالین ویلی دی چې کوردی جنګیالو په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د یو نظامي مورچل خوا ته په داسې حال کې پرمختګ کړی دی چې د دواړو خواو ترمنځ سختې جګړې دوام لري. د ابزرویټری په نامه د سوریې د بشري حقوقو د څارنې موسسې پرون د شنبې په ورځ وویل چې د سوریې د کوردي قواو جنګیالو چې یاغیانو او د ائتلاف الوتکو یې ملاتړ کوو د سوریې په شمالي ښار رقا کې د تلابیس د مهم سرحدي ښارګوټي د نیولو لپاره پرمختګ کړی دی. د تلابیس په زرګونو اوسیدونکي ترکیې ته تښتېدلي دي. د اوباما حکومت عمان ته هغه شپږ کسه سپارلی دي چې د امریکا د ګوانتنامو په نظامی زندان کې بندیانو. هغوی د خاص نوم او شهرت خاوندان نه دي او څه له پاسه لس کاله په دې زندان کې پراته وو. د امریکا اردو پرون د شنبې په ورځ وویل چې امریکا د عمان د حکومت سره په ګډې همکارۍ ځان په دې ډاډه کوو چې د دغو بندیانو په ورسپارلو کې باید د مناسبو امنیتي او بشري لارو چارو نه استفاده وشي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دي چې د تهران او د نړۍ د سترو طاقتونو ترمنځ وروستۍ ضروري موافقه رانږدې شوې ده. په دې شرط چې په دې پاتې څو ورځو کې نورې نوې مسلې راپیدا نه شي. هیلری کلینټن د امریکا د جمهوري ریاست دپاره د ځان کاندیدولو په اړه پرون د شنبې پر ورځ خپله لومړنۍ لویه غونډه رابللې ده او په هغې کې خاص او مهمه وینا وکړه. هغې په دې وینا کې د یو پیشرفته ایجنډا او د مساوي مساعدتونو د منځته راوړلو اعلان وکړ او وعده وکړه چې د منځنۍ طبقې دپاره په مبارزه کوي. درنو اوریدونکو، د اخوان المسلمین د منع شوي ګوند طرفدارانو چارواکو ته خبرداری ورکړی که د مصر د معزول شوي جمهور رئیس محمد مرسي د اعدام سزا توسک شوه هغوی به په مقابل کې ډیر سخت عکس العمل وښایي. د لندن نه د امریکا غږ خبریال هنری رجول دغه رپورټ تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
اخوان المسلمین د ګوند ملاتړ کوونکو دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې صدر اعظم ابراهیم محلب الاقصر ته ورغی او په دغه تاریخي ښار کې د چهارشنبې په ورځ د یوې مرګانۍ حملې نه وروسته سیلانیانو ته ډاډ ورکوو چې حکومت به یې د امنیت د ساتلو لپاره لازم اقدامات وکړي. په الاقصر کې څلور ډیر پخواني معبدونه پراته دي چې له دې جملې نه یو د کرنک معبد دی. دغه معبد 4000 کاله قدامت لري او په سلګونو خارجي او داخلي سیلانیان هر ورځ د لیدلو لپاره ورځي. د مصر صدر اعظم سیلانیانو ته په خپله وینا کې وویل دا حمله ښایي چې په نړۍ کې اوس یو ځای هم سل په سلو کې له حملو نه دی خوندي. داسې ځای چیرې دی چې حمله دې پکې نه کیږي؟ په نړیواله کچه باید همدردي او همکاري موجودی چې دغو حملو مخه ونیول شي. هم موږ د سیلانیانو د امنیت د ساتلو لپاره ټول اقدامات کړي دي. په الاقصر کې دوو حمله کوونکو حمله وکړه. یوه یې کوښښ وکړ چې د کرنک معبد ته په زور ورننوځي او خپل بم وچی، خو پولیسو پرې ډزې وکړې، هغه خپل بم وچاو. بل ملګری پولیسو ژوندی ونیو. د پولیسانو په شمول څلور کسان په دغه حمله کې زخمیان شو. په 2010 میلادي کال کې د عربو د پسرلي د پاسون د پیل کېدو او په مصر کې د مظاهرو د شروع کېدو په تعقیب مصر ته د خارجي سیلانیانو د ورتګ شمیر په دریو کې دوه برخې کم شوی دی. خو د چهارشنبې د ورځې د مرګانۍ حملې باوجود په تیرو څو ورځو کې د کرنک د تاریخي معبد د سیل لپاره په لسګون سیلانیان الاقصر ته ستانه شوي دي. یو امریکایي سیلانی چې ویلیام پیس نومېده په دې اړه امریکا غږ ته وویل، دا ډول حملې په ټول ملکونو کې کیږي، پولیس یې مخه نیسي، دلته هم پولیس چمتو او د برید کوونکو لارې بند کړه. په خپله په امریکا کې هم ډېرې پېښې کیږي، خو امریکایان خپل سفرونه نه ځنډوي. د تشدد پېښې تقریبا په ټوله نړۍ کې عامې شوې او هیڅوک په دې نه پوهیږي چې بله شیبه به ورته څه پېښېږي. مخکې هم په مصر کې په خارجیانو باندې حملې شوې. په 1990 میلادي کال کې په الاقصر کې 950 کسان په یوې چاودنې کې ووژل شو چې زیاتره خارجي سیلانیان وو. په تیرو کلونو کې د سینا په ټاپو وزمې کې د الانصار البیت المقدس په نوم یوې اسلام پال ډلې د مصر په حکومتي ځواکونو او دولتي مامورانو باندې څو وارې وژونکي حملې کړې دي. دغه اسلام پال ډلې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سره خپله وفاداري اعلان کړې ده. د لندن د رایل یونایټیډ سروسز انسټیټیوټ د علمي موسسې کارپوه تو بیاس بورک په دې باور دی چې په الاقصر کې پر خارجیانو حمله کوي شاید چې انصار البیت المقدس خپله ستراتیژي بدله کړي. فکر کېږي چې رادیکالانو به خپله لاره بدله کړي او له نوو تکتیکونو نه به کار اخلي. هغوی شاید چې دې نتیجې ته رسېدلي چې مقصد ته د رسېدو په خاطر یوازې پر امنیتي ځواکونو حملې کافي نه دي. په 2013 میلادي کال کې د پخواني جمهور رئیس محمد مرسي د حکومت له رانسکورېدو وروسته فکر کېدل چې جنرال السیسی په مشرۍ د مصر موجوده حکومت به یوازې د اخوان المسلمین په ضد اقدام کوي، خو حکومت د خپلو ټولو سیاسي مخالفانو په ټکولو او ځپلو پیل کړی دی. مصری چارواکي په قصدي او عمدي توګه اخوان المسلمین له نورو وسلوالو جهادي ډلو سره په یوې تله کې تلي. په نتیجه کې اسلام پالو د حکومت په ضد وسلوال پاسون اعلان کړی دی. د جمهور رئیس السیسی حکومت د ټولو سیاسي مخالفانو په ځپلو پیل وکړ. په پراخه پیمانه د هغوی په ضد عملیات وکړل، خو د دې وروستۍ حملې معنا دا نه ده چې اخوان المسلمین به پکې لاس
درلود.
کله چې 13 میاشتې قحطۍ وې، جنایي محکمې ښاغلي محمد مرسي او د هغه څو نږدې ملګرو ته زما سزا واوروله. د اخوان المسلمین طرفداران زیات په غوسه شو او خبرداری ورکړ که پر پخواني جمهور رئیس باندې سزا تطبیق شي هغوی به په مقابل کې سخت عکس العمل وښيي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د پښتو برخې خبرونه واوریده. د دری برخې خبرونه همکاران سټوډیو کې موجود دي. هغوی به په یو څو ثانیو کې تاسو ته خپله خپرونه پیل کړي. موږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خپرونې ته به غوږ شئ. خدای په